شنبه د تلې پنځمه د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. زه احمد شیبر مو په دې خبرونه کې کوربه یم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. سهار مو بخیر. وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان سریاسم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملت پال هندوان د مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي او په اوکراین کې پوځي الوتکه نسکوره شد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي.
زمون کم توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. البته د طالبانو ویاند محمد نعیم ویلي دي چې د طالبانو بریدونه د پام وړ کم شوي دي او کموالی پکې راغلی دی او پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیرو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلي خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پر انجمه حمله وکړه. د امنیه قمانداني ویان شاه محمود آریان وویل
ترهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنګر پر پوسته او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتې پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نښته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. بلخوا بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوي، دوه نفر ټپیان شوي دي.
شاغلی آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د پولیسو د 15مې حوزې په اړوند سیمه کې شوې. ښاغلی آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبا به سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبي په کابل کې روان دي. پرون شاهین آسمایی د مایوان اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د غوره لیگ د سیالي د پنځشنبه ورځ راهیسی پیل شوې دي. د پاکستان سر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وه وویل په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د په وینا په دې هیواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشرانو په خاطر دي هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی. د روسي د اپوزیسون مشر الکس نوالنی وایي ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل شورلې دی چې له ده سره سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. نوال دی پر خپل انستګرام لیکلی له ناروغي وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی دی. او د ته د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسي د اپوزيشن 43 کلن مشر پالوتک کې له سایبریا څخه ماسکو ته روانو چې ناڅاپي ناروغه شو او الوتکې په اومس ښار کې بیرنې ناشته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېشتول شو او نږدې دوه اونۍ په بې صده حالت کې په روغتون کې تیرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناولني په نوې چاک ډوله کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. په اوکراین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. دا انتونوف شپږ ډوله الوتکه پرون د دسمبر په 15مه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وی الوتکې 28 سپرلې لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وی چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدلې او عملیات یې پیل کړي. دا سجی رډو سارنی خبری مچل آوری. دا افغانستان و پاکستان مشانو پر افغان سولی خبری وکړي.
د سولی د پروسی په جریان کې اور بند دواړو دورو اړین وګڼي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر اسلام آباد ته ځي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییزې هوادونو د ملاتړ جلبول.
نن د تلې 15مه هغه ورځ ده چې طالبانو په کابل کې نجیب الله ووژه او کابل ښار یې ونیو. په دې اړه به هم واوري. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په غزنی کې له یو مدیر سره شغېدلې.
یو د تیاتر مدیریت ده، یو د موسیقي ده، او د سره څنګ ته نمایشګاه ده. د زما تر مدیریت لاندې کار کوي. دا
د پاکستان صدر اعظم د افغان سولی د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربان ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان دا خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او صدر اعظم عمران خان داسې مهال دا خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولی د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرزالعمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
په روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسه او په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبرې وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربان دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې. داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ییز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ییز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کومه لړۍ چې پیل شوې ده زموږ تمه او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي ترڅو دا پروسه بریالۍ شي.
ښاغلی عبدالله تیره اونۍ د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرزالعمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د ویان د وخان مینپال په وینا واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. دوینی ملسیز وراندی لڅو خو او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورسوه چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د ویدا سړی لاستول ویدل چې د ادارې بڼې تر اوسه په هواد او سیمه کې انګازې لري. لدغه پیښې څلر وشکال ورسته ل طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې 15 کلنه واکمنیه د امریکا په بریدونو رنګ شوی و، هیلی پښتني او اندیشنی ګډي جوړی کړی دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د ماهی پر کاکه واګه تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږمه د هغو سلګونو او زورګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې د طالبان راغله چې سار اعلان وکړي د څه سار تراله په یو سات کې د ټول کابل ونیو. هر یو څو نیم په دې د تاسو ته ټوکو د وامه جوړ مخ په دیواله او بل پاتل
کوم بیرغونه سره راغله کې وتا انده سره ورو افغانستان نیول.
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نخه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی وو. د ملګرو ملتونو دفتر نخه یو ځانګړی کس و، نجیب الله. پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته پکې پناه اخیستې و. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل دستر ګولیدل حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندی باندې چې د پیژنګلې ورنه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دای مې قد بد لاسونو له بندونو پیژند او له دې ټنډ چې زړیدل حالت وو. په زړیدل حالت کې د پیژندګلوي د سخت او بل ټپی مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لار چې زه همداوس همدل ته ولاړیم په شاشول او کابلیت طالبان ته پریخود.
طالبان لویدیځ پر شمال ورغله او خارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغه چې امریکایانو د 2001 کال په منی کې پرځول له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړې. د طالبانو په خوانی چارواکي عبدالحکیم مجاهد د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي.
هغه وخت کې د طالبانو هغه غتی مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی. په دغه همدا اهدافو کې دی کامیاب شوی وو. ولې کله چې د حکومتداري وخت راځي هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کوي چې د انحصار مسله و.
خو د خاورې او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پراوستل کې مرسته ونه شوای کړه او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده. او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پر ځول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله. او همدانه پیژندل شوی واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله.
نن 2 بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې همدا کابل ته څلر وشت کال مخکې د طالبانو د ننوتو پر پیښې بحث لرو. په ورته وخت کې د سولې خبرو ته تمکی شو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاوتریخوالو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده. د دې مجلې له لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي، خو له دې سره سره په تاوتریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی. د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواوو خبرې تر اوسه پورې د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللي. د ډیپلوماټ خبرونې لمخې د تاوتریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه داده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسوله نشته. لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوب لو د اړولو خبر ورکوي، لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي. د افغانستان حکومت د قطر پر روانو خبرو کې د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړې. د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاوتریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي. نیویارک ټایمز ورسپانه دی امریکایي ورسپانه د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمره کېدو ته اشاره کړې. ورسپانه لیکلي د جلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه، خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زر زده کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالي شو. نیویارک ټایمز زیاتوي په مایوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیر زده کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله، خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو. په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 40 تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي. دغه انتخاباتو ته چې د نومبر په 3مه به تر سره شي، سیالي به په دغه انتخاباتو کې سخت وي او دا سیالي به د وسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ سخت وي او دا سپیشکوي کیږي چې دا دواړه کاندیدان به خورا سره نشتې وي. وړاندې په خبرونه کې د دې انتخاباتو په اړه اوریدل شي. خو اوس فلسطین ته مخه کوو. د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتونو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې ده. محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه او ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتریش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي. محمود عباس پرون د سپتمبر په 25مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي. عباس له ګوتریش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا، روسیې، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي. هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې په رښتینی پروسه کې ګډون وکړي. فلسطینیان په لویدیځه غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړېدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. دا ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلو اشغال کړه. فلسطیني مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان لمخه په اشغال شویو سیمو کې يهودي میشت ځایونه د اسرائیلو د قلمرو برخه کېدل. خاغلی عباس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوی بڼه په عمومي اسمبلی کې واورول شو ویل ترڅو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار لپاره مغورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سکل د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي د دې نوښت له مخې عربي هیوادونه له اسرایلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرایل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1980 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرایلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقې لاسلیک کړې. فلسطین دا اقدام وغنده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې په ورځ عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یا هر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي خو د متحدو ایالاتو د وروستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رای اچونې کلک مخالف دی خو سیال جو بایډن خلک هڅوي چې په دې ډول رای ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رای ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ د رای اچونې مرکز ته لاړ شي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رای اچونه درغلیو ته لار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراټان دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای حق کارونې ته وایي چې خلک د پوسټ له لارې رای پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښي وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نشي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رای کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډیرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رای ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رای ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ خبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایډن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډیر غیر منطقي شیان وایي.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په درېمه تر سره کیږي. هغه همداسې یو وخت چې دا هیواد وارد مخه کرونا ویروس سخت ځپلی او ویرېږي چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمېر لا پسې زیات شي. جمهوري غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
ملاتړي دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري ځي رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس ډیموکراتانو خپل ډیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلي ټرمپ دا محاسبه کړی، که چیرې انتخابات حضوري وي دا به برلاسه وي، چیرې غیر حضوري وي چې هغه کې بیا د ډیموکراتانو برلاسه ده.
په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 30 میلیونه کسانو د پوسټ له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو او د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په غزنی کې له یو مدیر سره شخېدلی یو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اور بند وکړي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. چې درې تنه یې وژل شوي دي او څو تنه نور یې هم ټپیان شوي دي. پنځه طالبان هم په یوې ولسوالۍ کې او درې په بلې کې وژل شوي. د کورونا یو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونا یو چارو د وزارت ویان طارق آریان وایي چې علت یې خپلمنځي دښمني ده. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبا به سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی وایي ژوند یې هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورلی دی چې له ده سره یې سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. او په اوکراین کې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار له هلمند پر استولې اس ام اس کې اندیشنه څرګندوي او وایي چې اوس هم د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته خبري روان دي او د اندیشنه لري چې جګړه ممکن زور واخلي. سمی الله حلیمی تندر د پټیال سمکنیو لیکلی دی د افغانانو د زړه هیله سوله ده. افغان لیکي سهار د وو بجو خبرو ته انتظار یم چې اساجی رډوبه د سولې خبر ووي. په دې انتظار 15 ورځې تیرې شوې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د اوربند غشتنی اوس زیاتی شوې دي، باید دې ته مثبت جواب وویل شي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلی دی په افغانستان کې باید اوربند خامخا وشي، کچرته اوربند ونشي د سولې خبري به نتیجه ورنکړي. ریمان د ننګرهار له درې نور لیکي ان شاء الله افغانستان ته سوله راځي. نوریدین الازار منګل د پکتیا له مرکز لیکي خدای دې د سولې خبري کامیاب کړي، موږ اوربند غواړو وشل بس دي. او احمد له هلمند څخه لیکلي دي چې اوربند خلک سولې ته امیدوار کوي. او جهانی د زابل څخه لیکي او نور ایمیل نور اس ام اس نه وصل کیږي او صرف دغمره لیکلي دي سه زیم. او یو بل اوریدونکي امید ل غزنی پراسته ول اس ام اس لیکلي دي ک په افغانستان کې سول راشي زب خیرات وکړم. د دې خبري مجلې ورستی او ترسیدلې یو د شوان رنگونه پروګرام لرو.
د شوان رنگونه
نو مینه به ولا میل ده د غزنی ولایت اوسیدونکو
شو عامل سب څومره جالب تخلص ده.
نو هم دغه تخلص ما وسی باید نور کسانی ونل یوازې زی ولرما خو وس لنی کمر غدا تخلص ډیر سوې ده او ډیره خلک خاندې چې د دینجینو تخلص ده. ما سړی زس دینجینو یم اس سی دی بل چانه ای
څه کار کوي
دلته په اطلاعات فرهنګ کې د هنري کارونو سمباله عمومي مدیرین.
نو دغه هنري کارونو کې تاسو څه کوي چې شي کوي په دغه هنري کارونو کې
دلته خدمات مدیریت لاندې درې مامورین کار کوي. یو د تیاتر مدیریت، یو د موسیقي ده او د سره څنګه ته نمایشګاه ده. د خدمات مدیریت لاندې کار کوي دغه کسان.
نو دلته خو مشه سات سرتیری شو خوند په خپل هنر او په خپل کار او په خپل دنده باندې کوي
ډیر زیات مساتیر. یو خو مساتیر د بل خدمت کوو که فکر وکړو په ټول افغانستان کې دغه د تیاتر یوازې په هرات کې د مزار کې د دریم ما غزنی تر اول د دې د عامه چې مخ کار کوو او وزارت مو باندې اعتبار کړی دی هم دغه د چې دا بس دلته رسمي
څه شي کوي دلته تاسو چې دلته کار کوي خدمت کوي څه ډول کار کوي تاسو
زه خپل د دې ته دند سپارم چې دا د کارونه مختص تر اوسه پورې ګنشمیر تمثيلي ټوټه اجرا کړی دی. د هنري په کارونو کې د خدای بخیلی خان کر باغیل مسایر سره ده هغه ډیر کار کوي. مثلا موسیقي په برخه کې کار کوي او د کوم نندارتون جوړ کړی دی چاغو کې د غزنی د ټولو رسامانو نقاشانو لاسي هغه د دې کوم کار کوي دغه مکسره ست.
اول پښتنه دا ده چې مثلا تاسو چې دا کوم خاکی یا ډرامګي کوي دا غوي موضوعات شي
ډیرې لنی کمر غزو په سوله باندې را چرخمه لیکنه زور تکوم او ممثلین تقریبا 15 کس ممثلین نارینه او خځینه دي را سره هغه بیا مختلف وزاینو کې موږ تمثیلو او مختزو ډیرې په سوله باندې را ګرځي مختلف لکه زه په خار کې چهار څو ګورم په اطراف کې څو ګورم هغه ما وځوروي یا می وخندوي زه دغه مقابل کې یو شی لیکم او بیا دلته تمثیلو